درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د راپورونو مرکو ترڅنګ ازادي راډیو مجله لرو. خو پایل په خبرونو کو، ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي، او د طالبانو له حکومت وغواړي د ښځو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکړلیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رایې پرې واخیستل شي. د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوی او یو کافی روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د پریکلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بیساری بدل شوي، او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکلیک به په یو وخت تصویب شي. نن د ثور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 15 کالیزي سره برابر ده. د 1350 لمریز کال د ثور په ومه د افغانستان د همغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داود خان او د هغه د کورنۍ اکثره غړي ووژل، او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم یې د نور محمد تریکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوځ د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرشه د ازغن سیمه او کټارې لګولو کار 80% بشپړ کړی دی. د ډان رسپانی په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبه د پاکستان د پوز د رسنیو د برخي د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خبر کړی دی. کته هم شاغلی شریف ته دغه کار هدف پر ډیورن کرشه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي هڅه بللې، خو ډیورن کرشه د نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د دوی د حکومت له پیله څو ځله په تورخم سپین بولدک او ډیورن کرښې په اوږدو کې په نورو ساحو کې افغان او پاکستاني ځواکونه په ځلونو یو بل ته لاس په ماشه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1 میلیون مرسته ورکړې چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان په څیر هیوادونو کې له طبیعي پیښو وروسته ویروسي ناروغۍ زیاتې شي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبته چمتواله روان ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبې په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 12 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې چیر کال ترسره شوې، درې کورنیو لوبډلو هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. د بابا مراد عبداللایف په نوم یو ازبک خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د عبداللایف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار دوه ورځې وړاندې په اس کې شار کې نیولی دی. د هغې په وینا پلارې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنې نیول شوی، او که چېرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي. 50 عبداللایف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګنده نه ده چې هغه څه وخت او ولې ترکیه ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خبرلمخي شی جینګ پینګ پرون چهارشنبه د اوکراین له ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواوو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتومي جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیا او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د اوتریش په ویانا کې شاوخوا ډیر شو طالب مخالفو څیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه، د سیاسي ډلو د همغږۍ او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملی ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالي ازمیل شوې څیرې بولي. د افغانستان پر وضعیت د ویانا غونډه د دوشنبه په ورځ پیل او پرون پای ته ورسېده. تفصیل د اسدالله لورین په راپور کې.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبرې اترې او سوله ییزه سیاسي حل لاره ښه غوراوی بلل شوی، خو په کې راغلي چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم یادیږي، ویاند علي میسم نظری دغه اعلامیه پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیه له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکری جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړی غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیه ته څه غبرګون لري، ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ماښام آزادی رادیو ته ویل.
د دې ګډونوال هغه څېرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړي د افغانان هم پیژني، دوی په اقتدار کې هم اوسېدلي دي او د دوی کارکردګۍ او د هېواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول دا ټول معلوم دي. دوی بیره دې ستل قوم ګرایو ته لمن وي بي اتفاقیو ته د بدبختۍ لامل سي او وروسته له اطاویه مکرنو را په دې خواست د افغانستان جهاد د روسانو په مقابل کې کامیاب سو او کمونیست نظامونه ختم سول. هغه رئیس د څو بدبختۍ سي دغه کسان ټول په هغو کې ونډه لري.
د طالبانو پر حکومت نیوکې دا دي چې له فکري پلوه ټول شموله نه دی او پر دې سربیره یې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولي دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او شاوخوا ډیرشو نورو سیاسي څیرو او فعالانو ګډون پکې درلود، د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23مه پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسېده. ښاغلي مسعود خبریالانو ته وویل طالبان باید د خلکو ارادې ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future. The moment that
دای وای د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکو په اړه پریکړه کوي، کله چې طالبان وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او ځو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نه زما د پلار په وخت کې تړلې وي او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه خودلی هغه دا دي چې دوی د نړۍ سیمې او افغانستان وینا ته اعتنا نه
کوي.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ چې دغه غونډه رابللې ویلي هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د ډیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبري وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي. ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نور بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنون کې وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ویانا کې د طالبانو شاوخوا ډیر شو مخالفو څیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالې ازمیل شوې څیرې بولي. دا چې د غونډې سپارښتنې او وړاندیزونه څومره عملي دي، همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین له افغان سیاستوالي او د ویانا د لومړۍ غونډې له ګډونوالې شکرې بارک
په افغانستان کې د سیاسي ثبات، ملي حاکمیت او د افغانستان د ځکنی بشپړتیا د ساتلو لپاره تبي خبر ده چې د سیاسي حل لار تر ټولو نه مخکې غواره او معقوله حل لار ده. په افغانستان کې که څوک غواړي د جنگ، قهر او زور په واسطه په افغانستان باندې واکمني وکړي، دا ستر اشتباه ده. هر ډله چې نو ځکه په اول قدم کې موږ غواړو چې د سوله ییز خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د یو ملي واکمنۍ په هغه کې د افغانستان ځکنۍ بشپړتیا، په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه، او په هغه کې د افغانستان ملي هویت او ملي ګټې پکې خوندي، دغه لاره غوره کړو. او زه فکر کوم هر څوک چې د دې لارې برخلاف دی، په دې معنا باندې ده چې د افغانستان د ملي ګټو پرزت او برخلاف دی.
میرمن بارکزی دوی له نړیوالو غوښتي چې د وسلوالو مقاومتونو ملاتړ وکړي. حال دا چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ډونالډ لو په ښکاره ویلي و چې افغانستان کې د هیڅ مقاومت ملاتړ نه کوي. څومره د دې احتمال شته چې نړیوال د طالبانو د مخالفو وسلوالو ملاتړ وکړي؟
طبي خبره ده هغه خلک چې د جنگ په جبهو کې دي، هغوی هم په دې کانفرانس کې ګډون درلوده. او هیرم نشی چې یو قطعنامه صرف د سوله ایز او مدني حل لارو لپاره نه، هغوی دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د نظامی مقاومت نه هم ملاتړ وشي. سربیره پر دې چې نه تنها یوازې امریکا بلکې نور غربي هیوادونه هم په زغرد ویل دي چې دوی د جنگ طرفداري په افغانستان کې نه کوي.
دا څویم ځل دی چې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان او فعالان د افغانستان پر روان وضعیت غونډه جوړوي. طالبان بیا دا کسان ازمویل شوي څیرې بولي او غونډو او نظرونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. څه وشي چې طالبان مخالفو نظرونو ته لږ تر لږه غوږ ونیسي؟
طبیعي خبره ده چې د افغانستان په سیاست کې که نوي څیرې او یا هم هغه مخکني سیاسي چهرې، هیڅوک د دوی نقش او غونډه د افغانستان په تحولاتو کې د پام نشي غورځولی. طبیعي خبره د مخالفین به وایي چې دغه رقم بحثونه او ناستې هیڅ ارزښت نه لري، مګر که چیرته دا ارزښت ونه لري نو د دوی غبرګون ولې د دې ناستو په مقابل کې ډیر تند ده. البته هیرم نشي چې د دې ناستې اصلي موخه هم داده چې یو لوی سرتاسری اجماع په هغه کې نه تنها یوازې، البته دغه ناسته هم یوازې سیاسي خلک نه دي، دلته ډیر اکادمیک خلک شته، د مدني ټولنې خلک وو، د ښځو مختلف ګروپونه استازیتوب پکې کېده، د ځوانانو استازولي پکې وه، نظامی مقاومت استازولی پکی وه. نو دا مونږ نشو ویلی چې دا صرف هماغه پخوانی سیاسي حرکت دی چې ارزښت لري یا نه لري. دا یوه ناسته وه چې د دې ناستې د نور اړخو راوستل هم د ناستې لپاره د یوې ځانګړې ارتباطي کمیټې په هکله باندې هم پریکړه وشوه چې دغه ناسته بله ناسته به تر دې هم په هر نظر باندې به نورم پراخه شي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی و.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیواله ورځ سلمانسو اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار تم لاو تړل، ساری ترجمه کړل او چاپ شول.
د پروین ملال په شمول می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیسته چې ولې افغانان لکه څرنګه چې په کار دي له کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځیو درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست ښوونه نه ورته کیږي.
د نوي چاپ شوي کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخې دلایم.
سراج الاخبار افکار نوی فکرونه راوټو کول پخپلو آثارو کې پخپلو شیرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلی.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوښیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وخوري. روان یک شنبه د کتاب نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 23 د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندویه ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنۍ شوې. لیکوال اکبر کارګر چې په 80 کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزي دې کار ته ملا وتړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول، او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې اومه لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤولم، موږ وکړای شول د تیر احصایه هم راجمع کړو چې په تیرو 3 لسیزو کې تقریبا 300 کتابونه چاپ شوي، خو موږ وکړای شول چې 300 کتابه په یو کال کې چاپ کړو، البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې. چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه خو په پلانو، نه د اکاډمي علوم، د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر اتاق سره یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی، په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه. خو له بده مرغه د زمونږ فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست 15 راوروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډي وډې شوې. یعنی د تیری ویل سیز په چیر بیلابیلو خپرندوی ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول، اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي. جن خپرندوی ټولنې خو بیخي کتاب نه خپروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلیدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي، له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خپره کړي دي. خو د دې مرکز مسؤول نجیب الله جیرک هیله مند دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړی شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د 2.5 کاله خاص خوند نه و د تحولاتو سره، خو اوس امیدوارسته، خوشبینسته چې انشاءالله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلی دي له غوره تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلن کې په بودرې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خوشي.
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځو یو هڅه کوي چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي. خو سش کال دا ورځ د اختر په دریمه و، نو سمون لمنځل شو. په افغانستان کې د جمهوریت د 2 لسیزې پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندۍ شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراژ ته وکتل شي، په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 1000 ټوکه چاپېده. شاعر او لیکواله پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعې چاپ شوي دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج شي.
زما په نظر عمده دلیل یې دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نور ته کیږي. که چیرې د بیلو کتابونو لوست ته هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دوی په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلیږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي، ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسیږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل هم مخ نسي نیولی.
د آغلي ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر، چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي، هم نظر لري.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزنه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق پیاوړی کړي.
ښاغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند، چې تر لسو ډیر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي، په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کیدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډیر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوی. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي، چاپخانې د ډیرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبض درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره لدی چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې له لوړو ژورو تیری شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا دیرشو مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه ورو
کاله ځنی تجربې وایم. نږدې هر کال می تر څلوېښتو تر پنځوسو پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې څلورو پنځو میاشتو کې به مې تر څلورو زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلی وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سې مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ په خپل خوست کې تر ټولو لوی هیلان دا ده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې زموږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته وهڅېږي او خپل فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا ده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو د غوی لپاره مو وړیا کتابتونونو جوړول. هغه څوک چې په لرو پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، د غوی لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کوو شپږم کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلېدو وروسته مو شپږم ما کتابتون په موساخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دغه ستونزه په خوست کې بیا اوس لکه موږ هم حل کړې ده، تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پوهنتون لري د خوست پوهنتون شیخ زاید، نو دا ستونزه حل ده چې مثلا یو څوک دا بهانه کوي چې زه د کتاب اخیستو لپاره پیسې نه لرم. الله هم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کړو، نوي کتابونه دغه کتابتونونه ته ورکړو، دغه د خوست پاتې شپږ ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیزه کړې ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله، کتابونه به یې راکول چې کتابتونونه جوړ کړو، اوس په هغه شکل نشته چې پخوا وو، او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو دغه کې هم کمښت راغلی دی. نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دا لرو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایکو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي، او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځېږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغسې مدني فعالیتونه زیات شي، شاید له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارټین وایي د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خپرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خو له بې خبرتیا وروسته
هر کې د هاشمي خپرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګ له مخې درې لوی برخې لري. یوه برخه یې په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوي دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګ هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د آزادی رادیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نوي آثارو په اړه خبري وکړم. تر بي خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې تاسو ولې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړی.
هغه وخت کې چې زه د ژورنالیزم محصل وم په کابل پوهنتون کې، له دغې جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پرې کوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هماغه وخت کې چې زه محصل وم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنې د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپی بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع له پلوه ډیر مهم آثارو د ولس په رابیدارۍ کې او یو نوی پړاو زمونږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل د پوهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه پخوا تاسو پوهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې ستاسو د ډاکټرا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزې هم دته ونه هڅولې چې په روسیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړی او د پښتو پانګه سر راغونډ کړی.
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا